ستړي مشهره مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړي کې هر کلی ویمه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیری لرو په اړمبه د دې وخت خبرونه دا باجوړ قومي جرګه د مذاکراتو باوجود هم د سیمې د امنیت په اړه حتمی نتیجې ته نه رسیدلې. د اورګزو په ډبوري کې د قومي مشرانو جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د یوکرين د جګړې په اړه د خبرو لپاره به لخپل روسي سیال سره وګوري. د خبرونو تفصیل دا باجوړ قومي جرګه د دواړو خواو سره په وار وار د مذاکراتو باوجود هم د سیمې د امنیت په اړه حتمی نتیجې ته نه رسیدلې. دا په داسې حال کې دا چې انتظامی او امنیتي چارواکو د جولای په 19مه د باجوړ ماموندو په 14 کلیو کې د پوځي عملیاتو تر سره کولو خبرداري ورکړې ده. د اگست لومړۍ نیټې رئیس د غلطۍ وی مقامي جرګې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د عملیاتو او تشدد ودرولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. پرون د وسلوالو طالبانو سره د لیدونو وروسته د جرګې مشر او د جماعت اسلامي غړي هارون رشید خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې وي خو په منځ کې یو خنډ راغلو چې له کبله مذاکراتو پرمختګ ونه کړ. نوموړي دغه خنډ یا رکاوټ وضاحت ونه کړ. په عین حال کې د ماموند تحصیلدار پرون په ویلامه کې په خلکو غږ کړی دی چې د 11 اگست پورې دی د سړک په غاړه په پټو کې ولاړ جوار تر 100 میټرو وریبي. د چارواکو په خبره دا پریکړه د امنیت په خاطر کړې ده. د اورګزو په ډبوري کې د قومي مشرانو جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. پرون په ترسره شوي جرګه کې د قبایلي سیاسي او ولسي مشرانو په ګډون د ځوان کل استازو هم ګډون وکړ او پر ریاستي ادارو یې غږ وکړ چې د سیمې د امنیت ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. جرګې ته د وینا پر مهال یو قبایلي مشر ملک هیبت خان وویل چې د سیمې خلک نور د کډو کولو او ځاني او مالي تاوانونو زغملو توان نه لري.
دا دوره پیسې د تاګونډ لارچی دا دوره ټوپک د تاګونډ دا خو د هارو زمون دي ولا که یو چخماغ واخلی دا چې ټوپک دې لاس لاس لا چې ما دې لاس لاس لا کا خو دا دې چوری و د مو د سوال کوم چې دا غ پالیسی بدل کا عوام ما تبکانو.
جرګې ته ویل شو چې خلکو ته تر اوسه د تیرو پوځي عملیاتو له کبله د اوړېدلو تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوې او اوس هم د ځینو سیمو خلک د کډوالۍ ژوند تېروي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو د ملیشي ځواک سرتیری او دغه میرمن په ډزو وجلې دي. د لکی مروت پولیس وایي چې ناپیژندل شوي وسلوالو بیګا ماخام د شاباس خیل تانې په حدونو کې په یو رکشه کې سواره د ملیشي ځواک سرتیری میراج الدین او دغه په خزا ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا میراج الدین په ځای مړ شو، میرمنې زخمی وه او روغتون ته په لارې سا ورکړه. وجل شوی سرتیری په بلوچستان کې په اف سي کې ملازم و او په رخصتۍ کور ته راغلی و. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان فوج ادا کوي چې د افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان په جوب کې 14 وسلوال وجلې دي. د فوج د اماړیکو ادارې نن په خبرپاڼه کې ویلي چې بیګا شپه د پاکستان او افغانستان پولې ته سیرما د سمبازا په شاوخوا سیمو کې فوجي عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 14 نور خوارج وجل شو. فوج فتنة الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو لپاره کاری. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده او د وسلوالو ډلو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د یوکرين د جګړې په اړه د خبرو لپاره به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازربایجان او ارمینیا د مشرانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته خبریالانو ته وویل چې د یوکرين او روسیې ترمنځ د جګړې ودرولو هوکړې ته نږدې شوې دي. ټرمپ وړاندې وویل چې له پوتین سره به دا ملاقات د اګست په 15 نیټه ترسره شي او هڅه به وي چې د یوکرين شخړې پای ته رسولو لپاره مهم پرمختګ رامنځته کړي. د غونډه بعد الاسکا په انکوریج ښار کې ترسره شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بارنو چارو سلاکار یوری اوشاکوب دا غونډه تایید کړې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. د باجوړ جرګې مشران وایي چې د ځینو ستونزو له کبله د امن لپاره روانې خبرې بې نتیجې ثابتې شوې دي.
پرون نه دیخوا یو سرکاوټ په دې کې هغه را پیدا شوی وو او هغه رکاوټ تر اوسه پورې موجود دی.
په اورګزو کې قومي جرګې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
دا تمبو خیمه صرف موده پره دي، صرف کابل ده پره دي، نشم کړي نور وخت دا اپریشن متانه منظور دی.
او دا خیبر پختونخوا د سکولونو اتحادیې د حکومت لخوا د 1500 سکولونو د غیر سرکاري کولو پریکړه مسترد کړې ده.
د دې کې تقریبا 500 سکولونو په ان ایم ڈی اس کې د فاټا کې د 1000 تقریبا د خوارازي
په سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبې موضوع ته د باجوړ قومي جرګه د دواړو خواو سره په وار وار د مذاکراتو باوجود هم د سیمې د امنیت په اړه حتمی نتیجې ته نه ده رسېدلې. په عین حال کې د ماموندو تحصیلدار پرون په اعلامیه کې په خلکو غږ کړی دی چې د 11 اگست پورې دی د سړک په غاړه په پټو کې ولاړ جوار تر 100 متر وریبي. د چارواکو په خبره دا پرېکړې د امنیت په خاطر کړې ده. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د باجوړ ولسی جرګه لا هم روانه ده چې د ریاستي مشینري او د طالب وسلوړو ترمنځ سوله راولي. هغه ته دغه جرګه په اولنی اگست جوړه شوه او له هغې نیټې راهیسې باجوړ کې اوربند هم اعلان شوی چې لا هم عملي دی. د اگست پاتمه هغه ته د ماموندو تحصیلدار یو اعلامیه هم جاری کړي چې په کلی کړي د سرک د غاړو جوار دی وریبل شي. دوی لیکلي تر 11 اگست پورې دی هغه ته د سرک نه د 100 متر پورې دواړو غاړو ته ولاړ جوار اورې بلې شي، ځکه د دغه جوارو د وجه هغه ته د سیکورټي معنا د امن د خرابېدو ستونزه جوړېدای شي. دوی بیا لیکلي واړو ماموندو کې دی دغه جوار باید په رضاکارانه ډول اورې بلې شي، که داسې ونه شو دوی به قانوني کاروایي کوي. د اگست اولنن تر اتمه روزانه د باجوړ جرګه هغه تر سکیورټي ځواکونو د طالب وسلوالو سره ملاوي کې د جوړجاړي خبرې کوي. په اتم د اگست هغه تر د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي او د دغه جرګې مشر هارون رشید میډیا سره خبرو کې ویلي
دا جرګه پرونوم جرګه وا، دا جرګه بننوم جرګه او دا جرګه به ایندوم جرګې سو پورې چې په دې وطن کې امن راغلی نه موږ په میدان کې ولاړ یو. به هر حال یو خبره په دې منس کې د سراله چې کوم متحرف فریقین دي نو د اغوی د بازي خبرو په وجبانه چې اغوی دوړ یو مثبت دغه رول د دې جرګې سره خبره وا خبرال په حساسو مسلو کې کله کله داسې ډډلاک یا رکاوټونه را پیدا کړي شي. نو پرون نه دیخوا یو سرکاوټ په دې کې هغه را پیدا شوی وو او هغه رکاوټ تر اوسه پورې موجود دی او مونږ کوشش کوو بیا هم چې مستقبل کې مله چې مونږ د خپل مثبت کردار د قومي جرګه هغه ادا کړي.
هارون رشید خدا ونه وویل چې دغه ډډلاک یا خن څه دی. هغه ته بیا د جرګې څو خبره دوی به د اخیری رائے خستو یا د جرګې د فیصلو او رول لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سره هم ویني. ولی بل خو د باجوړ د ځای ولس په خبره د لوی ماموندو د هغه شپاره سکلو نه چیرته چې د عسکري عملیاتو امر شوی اکثریتي خلک ترې کډه شوي او د باجوړ په ځینو نورو سیمو کې میشت شوي. جرګه طالب وسلوالو ته وایي چې هغوی د یخو افغانستان ته لاړ شي او یا د بیا د آبادو او د کلیوالو سیمونه ووځي. خو د جرګې د شریکوالو خبره طالب وسلوالو ورته ویلي دوی د باجوړه په هیڅ ډول نه ووځي. د باجوړ انتظامی یا بیا هغه عسکري ځواکونو د دغه عملیاتو یا جرګې په حواله سره څه خو نه دي ویلي. البته هغه ته د جولای په 9 د شروع شوي عملیاتو په نتیجه کې د پولیسو په خبره 3 وګړي مړه شوي او 10 نور زخمیان شوي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا اورګزو په ډبوري کې د قومي مشرانو جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. پرون په تر سره شوې جرګه کې د قبایلي سیاسي او ولسی مشرانو په ګډون د ځوان کول استادو هم ګډون وکړ او پر ریاستي ادارو یې غږ وکړ چې د سیمې د امنیت ستونزه د خبرو اترو لارې هواره کړي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ممتاز بنگش په راپور کې وو.
دا اگست په اتمه نیټه د بر اورګزو په ډبوري سیمه کې و جرګه وشوه. په جرګه کې د زلي اتلس کمونو څخه مشران، سیاستوالان او مدني فعالان شریک شول. جرګې ته په خپل وینا کې مشران وویل باید چې په قبلي سیمو کې د امنیت ټینګښ لپاره دی حکومت په خپل پالیسیانو یو وار بیا نظر واچوي. د سیمې مشر ملک هیبت خان وویل باید چې په سیمه کې موجوده وسلوالو سره دی د سیمې خلک خبرې اترې وکړي او ورته دی ووایي چې د دوی روانې هلې ځلې به یو ځل بیا د سیمې خلک د لوی ځانی او مالی ځان سره مخامخ کړي.
دا سړی د چا په غمن سړی دی دا دوره په سیده تا کوند لرسي دا دوره توپک د تاګونه دا خو د هر زمان دی والا که یو چحمغ واخلی دا چې توپک دې لاس لاس کی ما دی لاس لاس لاکا خو دا د چوری غوته مو د سوال کوم چې دا پالیسی بدله کا عوام ما تبکانو مسلمان ما تبکانو.
په جرګه کې شریکو مشرانو او مدني فعالانو وویل دوی نه دي تیار چې په ضلع کې د جنگ حالات جوړ شي. دوی نه غواړي چې خلک بیا د اورګزو نه کډې وکړي او په خیمو او کیمپونو کې ژوند تیر کړي. د سیمې زرګاو کورنۍ داسې دي چې تیرو عملیاتو کې د اوخت زیانونو موضوع هم ورته نه ده ورکړې شوې. په اړه د سیمې مشر حاجي شکیل خان وویل حکومت دې فکر هم ونه کړي چې دوی به سیمه پرېږدي ځکه چې د سیمې خلک نور توان نه لري چې کډې وکړي.
دا تمبو خیمه صرف مو ده پره دی صرف قبیل ده پره دی نشم تیروی نور وقت. دا اپریشن مو تا نمنظور ده دا اپریشن مو بالکل نمنو تیر زلی پینزل اسی اپریشن ایو که غرطه که ورسرا دا عوام مادات ورسرا و ننی طول عوام خلاب ته کل هم دا اپریشن کمیاب نشیوت ته دا اپریشن دا کهی اول قوم عوام مشران نوجوانان ملیان دا طول اعتماد که واخلی او که په کومي طریقه باندې لګیا دی اسې تباه او برباد نه بکی و نور دا ناکام دی او دا به ناکام وي او نی منو او نه منل دی.
مدني فعال او د اورګزو حقوقو غورځنګ یا د اورګزي رائټس موومېنټ مشر سفی الله اورګزي وویل جنگ د یوې مسلې حل هم نه دی. تاریخ د داسې کیسو نه ډک پروت دی چې جنگونو د تباهی نه علاوه خلکو او هیوادونو ته هیڅ ګټه نه ده ورکړي.
سلوي خپل نه زیات جنگ په افغانستان مشه خو اختتام په تشې راغې په مذاکراتو راغې خو خبرې ټولې سي مذاکرات تر په ټکلو دنیاي زیار مذاکرات په کور دی وشي زړی مو غوړه غنې لکاري کې دي په خبرو د خبري ختم شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورګزو کې د امنیت وضع خراب شوی او په رستیو کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطو کې یو شمیر وسلوال او د امنیتی ځواکونو سرتیری وژل شوی چې لورسته یې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل شوی دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودی خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
دا خبر ضلع تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د اسانتیا ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د سیمې خلکو د پروژې هرکلی کړی دی خو غوښتنه کوي چې اوس هم په سیمه کې ډېر سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې استادان نه لري او د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. فرحات شینواری تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90+ سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې درې ګورنر سب ډیویژن چې پاغه کې ریهب کور کې دلو ریپیر کور پکې کې دلو پلی ایریا وا او د سکول سره چې کم نیډ بیسډ باندې کم ضرورت وو هغه پکې ټارګټ کې دل اکیډمیک اسپیکټ پکې هم فوکس کې دلو ټیچرز لای مختلف ټیچنګ میتھډالوجی په لحاظ سره ټریننګ سیشنز ور کړل پیرنټ ټیچر کونسل یا کمیونټی پکې هم انوالو کې دلا
نموډي ویل چې داسې پروژې د استادانو د کار استعداد زیاتوي او په تعلیمي ماحول به ورسره ښه اثرات پرې وځي
ټیچرز هم چې کوم دغه کیپیسټی بلډینګ پکې وشي کمیونټی پکې هم خپل رول ادا کوي همدا شونت اکټیویټیز موږ لا فردر هم پکور دی ځکه چې موږ سره مطلب ګورنمنٹ سکولز لا ښه ټیک ټاک ماشومان روغلل او په کافی تعداد سره دغه شونت اکټیویټیز خو د کوالټی اډوکیشن د پوره او دغه شونت پروجیکټ خو د کوالټی ایجوکیشن د پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلته یو وګدې بدمنه تیرې دونه پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسر بیا رغول شوی خو لا هم پکې سبان دي څلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو خلکو تر کډې کډې وي او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده په دې کې د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخواني قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبه کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کول غواړي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دې پر ضد آواز اوچتوي شبیر احمد جان پدغاړه نور تفصیل لري
دا وخت مو سره طارق حیاتان موجود دی طارق صاحب یو غیر سرکاري تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي د دې تنظیم په خیبر پښتونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکول د لپاره طارق خان سګړنې تاسو د حکومت دې فیصله ته څنګه ګوره چې کوم د آوټ سورسینګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي
زمونږ خیبر پښتونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور when stakeholders di ni ki the the union bodies di the department union bodies di ya the education department chikama sath de karam khul unions di no pakar dawa che aga khalak awal na agi inputs pak shamil shiu no double ownership par agale pa de ke aw aga da faisla ba bya der pa khan da sara implementation phase da de wa ho us chikam da decision ra gan da din pa sath de karam di ya the teacher union masharan di no agi lag دے باندے خپل سٹرانگ ڈسپلیجر شو کرے دے چہ دا فیصلہ ڈائریکٹ شوے دا او دے حوالے سرا اغی خپل تحفظات لری
نو خبر کو چکم دا خیبر پختونخوا دا استادانو تنظیم دی آفیسرز ایسوسیشن نمردان سنگ مشر توحید مراد چې استاد هم دا تاسو کوم مشال لیډو ته لګ خپل خبرګون خاره کا چې دا حکومت دا آؤٹ سورسنګ چکم پالیسی دا پدې باندې استاد سره تنظیم سو دا دریز دی
د مونږ په خیبر پختونخوا درې واری دا حکومت راغی او درې واری دا غی د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو دی دا سی پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه راغي حالت دی وخت دی ته رو رسوله د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته د ادارې ری حالانکه کومګه وای نو د ریاست بنیادی دي مواره خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکي دی به علاج ورکي دی به روزګار ورکي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو دې ته مونږ نه کم ریاست ویلی شو دا خو عوام ته د دې پېدې نشته د کچې دا راشي چې دی ورکي خو بزن خپل یوریبنی هم جوړی کړه چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ یا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سيزونه وګران شي کنه فیس په پکی کې دی شي راشي بل سبب پکی کېږي
آل پاکستان پرائمری ټیچر اسوسیشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دا وخت موجود دی عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوري تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی ایس کې دی په فاټا کې دا 1000 تقریبا دی خو راځي خو دا شیش چکلا گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر رہے چکلا سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغا زی عوام با دے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان او دا این پاکستان چکم 25A یو شک دیا چولے دے اغے کے دا لکلی دی چی لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاوی گی نو دا خود کې بدیم د دغه ځای دغه خلاف ورزي وکړي نو ضروري خبره چې کم ده کې بیا اسوسییشنز ته ښکار شو چې دي ځکه قوم د نقصان دی ډپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان دی هغه ورته خلاف بیا आवाज خامخه اوچتای
د صوبې حکومت چې کم د تعلیم محکمه وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوی ته بیا بیا حسو کړي بیا بیا ټلیفون نه کړل هغه وی څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دی واره هم دغه نو دغه ورستمو چې د خیبر پښتونخوا ر تعلیم محکمه چې سیکرٹری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
اور سورسنګ دا دی چې زمونږه غټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تچ دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به مونږه آؤٹ سورس کو دا آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھپاگے کہ چکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم طول اخراجات آبا گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغبا یو آرگنائزیشن چکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آغی دا بونگ دا ورگو آغی بے چلائی لکہ دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹے سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زکا آغستے شوئے دے چھے گورنمنٹ ظاہرہ چھے آغسترہ لگا بلا سکولونا دی تقریباً 35,000 چھے کم دے کن آغا فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکولز و نان فارمل لرننگ انسٹیوشنز بشتا کنا نو آغے کی آغا ٹول سکولونا چھے کم سکولونا کی دا کم سکولونا باندی دا گورنمنٹ انویسمنٹ شوئے دے والتا دا معشومان چھے دے دا آغی انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ دا سکولونا نشی گین کولے یا التا استادان شو ٹیچران شو آغا ٹیچران چھے دے کنا آغا آغی دا پارا لیس اٹریکٹیو ایریا دا آغا دا انہوں کے بھنگا پرائیویٹ پارٹی سے دیں گے چھے گو آغا پرائیویٹ پارٹی بطرو باندی لان نان فر پرافٹ آرگنائزیشنز بطرو باندی بھنگا دا سکولونا مینج گو
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا صوبایي سملې د اگست په 1 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړه د دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو وزیر لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې ویشل شو په دغه موضوع د همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي راځي چې په شریکې وو کچر ته موږ د
جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې شو نو په بنو کې چې کوم دومیل یا بکاسل د نیسل یا دا خلک راته دي یا مامن خیر دا په بنو کوم د غټا بدی دی وزیر پرته
بالکل بکاسل دی چې په شوال کې
د شپته زر چې مونږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او شمول د مسعودو او د وزیرو آبادی حساب مونږ دا پدې کې عثمان زای ځان لا ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغې کې 10-15 زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال هم دا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وو دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې د انتظامي امور سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري، دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې د راتلو جوګه نه وه. بل دا هم وا چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسلح مزاحمت کېدو، نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو، خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو، نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم په انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي، غرونه دي، کیسې دي، قبیلوي نفسیات دي، په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال، نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کښېنو، مونږ د درې مسجدو سره خبره، نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوسه پورې هم د وزیرو د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کښې دننه، یو خو په ښکاره په ځمکه دی بل په ذهنونو کښې چې کوم برید دی، نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانډه د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د اشارولو دپاره بل غریزه علاقه وه، حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم وو، نو هغوی غوښتل چې مونږ یې وړه وړه دغه کې یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامنۍ چې کومه دې زیاته شوې ده، آیا دا به د اتفاق یا د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړېږي، ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنۍ قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي، نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کښې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت یې محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دي چې که چېرته په نارت وزیرستان کښې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کښې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کښې ډېره په تېزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کښې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کښې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزی کښې شامل 2000 داوړ راپاسېدل او هغه ووایي چې نارت پې خو زه هم یم نو دا د داوړ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نور هم زیات شي او د دې ګټه به چې کومه دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیروني سازشونو دپاره د اتحاد د اندروني مسایلو دپاره د اتحاد، نو هغې ته خو تاوان رسي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق ورغزایم، تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال ریډیو د غوږی هم دې سره د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د بجوړ قومي جرګه د دواړو خواوو سره په وار وار د مذاکراتو باوجود هم د سیمې د امنیت په اړه حتمی نتیجې ته نه رسیدلې. بلخوا د مامون د تحصیلدار پرون په اعلامیه کې په خلکو غږ کړی دی چې د 11 اگست پورې دی د سړک په غاړه په پټو کې ولاړ جوار تر 100 میټرو وری. د چارواکو په خبره دا پریکړه د امنیت په خاطر کړې ده. د اورګزو په ډبوري سیمه کې د قومي مشرانو جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. جرګې ته د وینا پر مهال مشرانو ویل چې د سیمې خلک نور د کډو کولو او ځاني او مالی تاوانونو زور نشي زغملی. دوی زیاته کړې ده چې باید ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي او سیمه یو ځل بیا د جنگ سره مخ نه کړي. دا خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو د ملیشي ځواک سرتیری او دغه میرمن په ډزو وجدي دي. وجل شوی سرتیری په بلوچستان کې په ایپسی کې ملازم او په رخصتۍ کور ته راغلی او تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. دا پاکستان فوج دا کوي چې د افغانستان پولی ته نږدې د بلوچستان په جوب کې سوارلس وسلوال وجلی دي. فوج د اگست په اتمه هم د جوب په سمبازه سیمه کې د 3 وسلوالو د وجلو ادا کړې او وسلوالو ډلو لا پدې اړه سسپیناوي نه دی ورکړې. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د یوکرين د جګړې په اړه د خبرو لپاره به ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا و د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته. د ارمینیا او اذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړی دی. دوی دواړو د امریکا سره هم د تجارت د ودې لپاره لوزنامې کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د ارمنستان او اذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له اذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لار هواره کړي چې د 1990 میلادي لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سشکل په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته تر لاسه شول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له هیواد د وستلو لړۍ روانه ده. او یو شمیر افغانان چې بلابلو هیوادونو ته د تلو په هڅه کې دي وایي چې د دوی یو شمیر ملګري پولیسو نیولي دي او دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیلی په دغه راپور کې و
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیايي ادارې جی آی زد په همغه کې د هیواد ته تللي وایي د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له څلوېښتو زیات کسان نیولي او حاجي کم ته لېږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه دا ورکړې. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې خپل کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیک په تمه ده د جمعې په ورځ د اګست پاتمې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین دوه بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو. ډېر اندېښمن یو، قسم په خدای نو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، آن له کوټې نه وتلې، سلو کسانو ته مو زنګونه ووهل. د جی آی زد اړوندو کسانو سره مو اړیکې ونیولې، خپل هوټل خبر دی، څو ځایونو ته مو ایمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ورنسته،
هیڅ خبر از اونه نه.
د جرمني یو شمیر نور کیس لرون کې چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې هم موسیقي وي، پاکستانی پولیسو له دې ځایونو هم یو شمیر افغان کډوال نیولي او ځان سره یې وړي دي. د دوی له ډلې یو تن چې وینو غوښتل نو مې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل هغه هوټل کې چې د اوسېږي 15 افغاني کورنۍ جرمني ته د لیک په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 8 پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټولې افغاني کورنۍ ونیسي او له ځانه سره یې یوسي، خو د هوټل د مسؤل د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمیر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځانه سره یوړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بونه کدن کې مو اسنادو شبه بررسی کړم، مسؤل هوټل
پلمه وکړه چې اسناد ګورو، ته هوټل مسؤل هم ورسره لاړ څو هغوی بل ځای ته انتقال نکړي، خو له بعد مرغه د هوټل مسؤل هم څو نشول کړای، هغوی هلته تم کړي او مسؤل یې بیرته راستون کړ. شپه یې هلته تیره کړه او تر اوسه له حاله خبر نه یو. جایزه د معلوماتو لمخې هغوی کم تلیک ډول هغه ځای چې بایومټریک کیږي او د دوی د شړلو پریکړه کیږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکې سلرون کې چې د همون غوښتل نومې پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل
درې کسان لمنګ بولې دي. یو شپه ورځ وا درکه معلوم نه ده جاجه د سی ایم ایل کو وای موږ په جریان کې استو، جریان دغه رسل ته مشمون بده ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو د موږ پاسپورتونه یې زی ټول رانه اخیستې دي. موږ ته وای جاجه ته ته اجازه درکو یې زی نهسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلند سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو لمخې 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو روسي الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په 14 له اسلام آباد څخه د جرمني لایپزیګ ښار ته وشوه، 130 افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په دې روسا خو څلورو کلونو کې له پاکستان سره بیره لوتونو او ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوي دي. د جرمني ولتم زونتا ګورسپړې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لېږدولې دي. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 422000 ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د اسرائیل د وزیر اعظم دفتر اعلان کړی دی چې کابینې د ټولې غزې د نیولو پلان منظور کړی دی. دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو سبب ګرځېدی شي. د دې جګړې له کبله د غزې ډېرې ودانۍ کنډر شوې دي او خلک یې د قاطع سره مخ دي. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینه د ټولې غزي د نیولو طرح تایید کړه. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پریکړه د غزي د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه له 22 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزي په ترنګ کې د اسرایلي ځواکونو د هوایي او پولیسو ځواکونو د بریدونو له عمله تر اوسه پولیسکونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بيځای کېدو سبب شوی دی. جګړو د غزي ډیری برخې ورانې کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې به ستر پلی پوځي عملیات پرته له شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزي له څلورو درېمه برخه نیولې ده. د اسرائیل سړي اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځنبه پورس له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد غواړي ټول غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروری دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي، دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به په دې شرط وسپاري چې ډاټ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ویتراګر ډلې په توګه پیژني، په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړي او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې اسانه نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د سړي اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوز د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا ویرشته چې د ټولې غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهاغو برمتو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره به په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوب حماس بریټ وکړ، دولس تنه یې ووژل او شاوخوا 2500 تنه یې له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د بریډ له پایله تر اوسه تر 8000 ډېر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لا درکه کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. تفصیل په دغه راپور کې اور.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د افغانستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لا درک کسان ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لا درک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم څه دی چې د دغه خاتمه وشي، کوم خلک چې د علاقته دي یا علاقته کوي دوی باید شي په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لا درک بلوچستان د خپلوانو د اتحادې وایس بار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د لا درک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لا درک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي او که څوک په یو جرم کې تورن دي داغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي.
کو فیک انکاؤنٹر سے قتل کرنے کے سلسلے کو بند کیا جائے.
پدی رپورٹ کی دترگری زد قانونی ایکٹ لاندی بل سے ثبوت یو کس تنوی ورز پوری پر زندان کی د بند ساتلو د پریکڑی غند نہ سوی دا. پر رپورٹ کی دمز کی لاند د قدرتی شتمنی یا مادنیات په اړه مائنز اینڈ منرل ایکٹ یو غیر قانونی عمل گنلی او دا اطلسم ترمیم زد کار بللی دی ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په هایکورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ صدا سي راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورٹ په اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورٹ نه دی لوستی نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د اواری په خاطر ډیری ګامونه پورته کړي دي او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډیری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغه و غرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګری په پیش کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلې وو بلکې د صوبې پر بیلابیلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د وروستي راپور تر مخه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د جولای په میاشت کې ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د سیړنیز مرکز د راپور تر مخه تیره میاشت وسلوالو په بریدونو او امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې ټول 215 کسان وژل شوي او نور 200 جوبل شوي دي چې زیاتره عادي وګړي دي. ادارې زیاته کړې ده چې په ټولو 2 بریدونو کې 1 په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي دي. عظمت علی شاه نور تفصیل راکړي.
پی آئی سی ایس ایس د اگست په درې منیټا خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې د 100 زیات کسان مړه او یو نیم سل نور جوبل شوی دی. راپور زیاتوی چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتی ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوی دی. د پی آی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولې کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټي فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې، اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے.
پاپی خبر کی خبریال لحاظ علی مشال ریڈیو تو ویل چی دا وسلوالو پر زد دا عملیاتو فیصلے دی سیاسی گندونا پا خپل خوخ اوکڑی.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړې ده، نه چې سیاسي حکومت جوړه کړې ده. چې کوم ملټری اسټابلیشمنت وي نه هغه هر یو سیس ته په یو خاص نظر کې ګوري. د هر سیز چې داسې قسمه کله انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو داغی سیاسی توګه باندې مخنیوی ډیر په اسانه کیږي. د بد مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ شوی دی او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلای شوی دی. د هغې د وجه نه نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دی.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه 2 اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې 1 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي، او پنجاب، سندھ او اسلام آباد کې یوه پیښه هم نه ده ریکارډ شوې. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کومنګ بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومېنټ روان دی. نو پاغي کې دغه وجه ده چې دا د قشانتې د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بدمنی شوه ده، داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه، نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و، ریډیکلایزیشن شوی و. نو داغی دا وجه نه دلته داسې ایلیمنٹس ته دی چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره، ریاست د پاره مسائل جوړی.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوی دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، اوس د پیښور د خضر حیات حال درکو چې په ماشوموالی کې ترې یو لاس پرې شوی دی، خو دغې باوجود په یو لاس چنگچی چلی او دغه شانتی د سیخانو د پرې کولو درنه مزدوري کوي. د نوموړي سره زموږ همکار شنواز ترغزی خبرې کړې دي دغه د ژوند، دغه د ستونزو او دغه د حوصله په اړه باندې. راځي چې دا خبرې وو.
اگر حیات نیم می ده او يم د شوجن کې د هوري ما او پاتې کې ګو په مټه خوا بابا کې زما د لاس غاڼې والي دا چنچ می را وسته په دانه د بلچانه ده او اوس مو سره سیخ کارم شروع کړی دی. زمانه چې فټم د لاس نیولې شو غاڼې نیول هسپتال ته یوړم. هسپتال کې شنه نه لاس کټ کو بیا په خبر باندې پیښ وم. زما رونه، زما خویندې، ماماګان، ترونه می دی باندې زه بوج می په ځکه نه شو جوړولې. شکر دی الله پاک مال صحت را کړی دی. د خپل روزګار کوم، شکر الحمدلله. بلکې ټکو پوکو کار کوم چې چلومه الله پاک پکې له شلو پې مونږ ته پاتې کوي. او بل دا خبره ده چې دغه د سیخ کار م سره کوم، ټول ورځ خپل کوم او سریه برخ یې جوم. دی خو 14 کاله برابر شو.
هغه ټایم کې څو کاله
بوم یاره داسې تو کالو خو بوم داسې لکه چې داسې گانے نه لاس والی
کل ولې نه
سکول می ولا بس نه دی ویلې جین وته سکول ته ولاړ واپس پړه پر شو. لاګور واپس پړه پر شو چې دام سکول ویلې ونه بس نه بل دی کاتو ماتو نو نه به غمو پر دې لږه بم نه شو کولې. ها
درو چا
نا چنچی نا می په دنده تن را وسته ده 7500 روپیه می شغل ور کوم او مونږ ته پکې 1500 پاتې شي، 1500 پاتې شي. او لا هو ورې دې وړي چې زمونږ د شیخ کار سي کیږي نو
نور
او
او نور به بیل او خرچه مرته وزن خپل غټل
غا خرچه د خپل غټم بس خرچه دا زما خپل کار دی د نور رونو می خپل کار دی مس مولا الله پاک له شنو پیرا کی به زم باغی ونه ټیم تیری دی
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم
چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا فرا سنگ هیر کړم کده او زلف دیدن سیر کړم کنه د غم بد مړ شم بیا مزه.